نور بس دی.
شکست سکوت. د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو په سلامونو مو هر کله کوم. از فرشته سها کیما د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري د نن ورځې د نور بس د خبرونه درته وړاندې کوم. د نن ورځې نور بس د خبرونه کې موضوع د خزو د میراث حق. د خزو د میراث حق هغه حق دی چې په افغانستان کې تر ډیره پورې تر پښو لاندې شوی دی. میراث هغه حق دی چې د اسلام او د افغانستان د مدني قوانینو لمخې د ځانګړي قرابت کسان یو لبل نه وړي مستحق کیږي. په دې خبرونه کې هم مونږه د میراث یا د ښځو د میراث پر حق غږیږو. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي، هغوی سره به دا بس وړاندې بوزو. خبرونه کې را سره د بشري حقونو او د ښځو د برخې فعاله میرمنه نظیفه جلالی را سره ده، او د دې تر څنګ د ښځو د برخې فعاله میرمنه ګلۍ ولی، او همداسې د په افغانستان کې د شریعتو پانځه نا فارغه او د خزو د حقوقو په برخه کې فعاله نازیه نوري هم را سره ده. خبرونه کې درې ملمنی دي را سره، دوی سره به همدا بس مخته بوزو. ک ملمنی را سره وسلی زماغه کاوري. سلامونه میرمن نظیفه جلالی، خبرونه تخره غلی. میرمن غلی ولی، تاسو هم خبرونه تخره غلی. ډیره مننه
زستاسو ژغلرم کورودان.
میرمن جلالی، تاسو نه بای پایلو کو باس څنګه چې ما مخکې هم ویل، زموږ د نن ورځې د خبرونه باس د خزو د میراث حق د یک شروع کو په کتاسو د شرعي لحاظ نه یو څه لاند وضاحت ورکړي. خزه په اسلام کې د میراث حق لچا نه وړي، او باید د کورنۍ د خوا د قرابت باندې چې دوی دغه میراث وړي هغه کم کسان دي، او اندازه ای څومره ده؟ مهربانی.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. ګرانی خوري، په اسلام کې د میراث حق یو له هغه مهمو مسایلو څخه دی چې قران عظیم شان کې په صراحت سره په دې حق لباندی آیتونه راغلي دي، او د سنت لمخې هم موږ او تاسو ډیر احادیث د میراث اړوند لرو. او په کل کې کچیرته وایم میراث هغه مال دی چې د یو شخص تر مړینې وروسته یې په خپلوانو یا په اقاربو په فامیل باندې ویشل کیږي، چې دا بیا ځانته درجه بندي لري، چې مثلا د میراث هغه اولنۍ کسان یا لومړۍ درجه کسان څوک دي، دوهم څوک دي، دریم څوک دي، او یا هم دا چې یو انسان کچیرته هیڅوک نه لري دغه د مال یا ملکیت چا ته رسیږي. په هر حال باندې اسلام د میراث ویشلو لپاره ډیر تفصیلي قواعد ټاکلی دی چې په قران کریم کې په ځانګړي ډول باندې په دې حق لباندې یو داسې مفصل معلومات غواړم وړاندې کوم. اول د میړه او ښځې حق دی چې یو ښځه خپل د میړه څخه د میراث حق وړي، او همدارنګ خپل د کورنۍ څخه هم. او یو بل مسله چې دلته همیشه میرمنې د دې لپاره تشویش لري چې په اسلام کې ولې یو انجلۍ خپل د ورور نیمایي برخه وړي، د دې دلیل البته په دې خاطر باندې دی چې اول خو انجلۍ سربیره پر دې چې دغه نیمه میراث حق د خپل د ورور په تناسب باندې خپل د پلار څخه اخلي، د دې نفقه، د دې خرچ خوراک سربیره پر دې که هغه کار کوي ځان ته پیسې ګټي، هغه د نیمای حق د میراث اخلي، په هغه باندې هیڅوک حق نه لري. د انجلۍ حق لري چې په دې باندې تجارت وکړي، حق لري چې مثلا دا په ځان مصرف کړي، حق لري دا یو چاریټي ته ورکړي، یعنی د دې استفاده یوازې په دې پورې اړه لري. او سربیره پر دې پلار او ورور مکلف دی چې د دې انجلۍ نفقه په کور کې ورکړي. بیا چې کله انجلۍ خپل د خاوند ترزی، دغه ښځه خپل د خاوند څخه هم میراث اخلي، د میراث حق لري. او سربیره پر دې تر څو چې د خاوند په کور کې مثلا دلته که میرمن خپل د خاوند سره توافق کوي چې وزه وظیفه اجرا کوم، هغه وظیفه اجرا کولو سربیره بیا هم د دې نفقه او د دې هغه کوم مصارف چې دی، خرچ خوراک چې ده، هغه د دې په خاوند باندې دی. نو که چېرته یو سړی مړ شي او اولاد ولري، نو میرمنې د هغه مال اتمه، یعنی یوې پر اتمه برخه ترلاسه کوي، او که چېرته اولاد نه وي نو بیا څلورمه برخه ترلاسه کوي، او که ښځه مړه شي او اولاد ولري، میړه بیا څلورمه برخه ترلاسه کوي، او کاولات نیوی یو پر دوه بر خطر لاسه کوي. همدارنګه د زامن او لونو حق دی چې لکه څنګه ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې زامن دوه چنده بر خطر لاسه کوي، او دلیل ما تاسو ته ویل چې په خاطر باندې دوه چنده حق تر لاسه کوي. هر زوی دوه برابر هغه بر خطر لاسه کوي چې هر لوري تر لاسه کوي. د دې سبب دا دی چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې په اسلامي ټولنه کې دغه مسؤلیتونه د کورنۍ مالی ملاتړ د نارینه و په دوش کې ده، حال دا چې اسلام دلته هیڅ کوم خنډ نه ده واقع کړی چې انجلۍ کار نسی کولی. انجلۍ کار کولی سي، انجلۍ کولی سي تجارت وکړي، انجلۍ کولی سي سیاسي مشارکت ولري، همدارنګه نور. همدارنګه د والدینو حق دی دلته په میراث کې چې کچیرته که مړی اولاد ولري والدین هر یو شپږمه برخه تر لاسه کوي، او کچیرته اولاد نیوي نو مور درېمه برخه او پلار یې پاتې ټوله برخه تر لاسه کولی سي. همدارنګه بیا د ورونو او خویندو مسله ده، که چیرته د مړي زامن او لورګانې نیوي، یعنی کوم کس چې مري هغه خپل د ځان څخه اولاد ون لري، نو ورونه او خویندې دغه برخه تر لاسه کوي چې نارینه دوه چنده برخه تر لاسه کوي او مېرمنې همغه د نارینه یو چند برخه تر لاسه کوي. په قرآن کې د میراث حق په سورت نساء کې په یولسم دولسم آیتونو کې په ډیر تفصیل سره ذکر شوی دی چې د اسلامي فقه مختلف مکتبونه یا عربي لکه حنفي مذهب دی، مالکي دی، شافعي او حنبلي، ممکن ځینې جزئیات په د میراث په ویش کې تغییر ولري، یعنی دا ټول یو شان نه دی، هغه اصول د فقهي اصولو په اساس باندې فرق کوي. خو دا کوم څه چې ما تاسو ته لنډ معلومات درکړل په تفصیل سره، ځکه خپل دغه میراث چې دی تقریبا نیمایي علم ده په اسلام کې، او د دې تفصیل ډیر مشکل ده، شاید ساعتونه ټول ونیسي چې په دې حق باندې خبرې وسي. خو دغه یو لنډ او ابتدایي معلومات و چې ما دوستانو ته ورکړل. او یو بل خبره په آخر کې کوم چې د افغانستان په میرمنو پورې اړه لري، متاسفانه چې د میراث حق د افغانستان یو ډیره برخه زم مشخص عمر نسم ورکولی، لیکن تر هغه اندازې پورې چې په تیر نظام کې مش په څلور دېرش ولایتونو کې کار کول، او دا اوس هم مش په څلور دېرش ولایتونو کې کار کوو، د میرمنو د آگاهی سطحه په دغه برخه کې ډیره کمه ده چې دوی حتی میراث.
میرمن جلالی، دې برخه ته راشو، په دې برخه به واضح خبرې وکړو. ډیره زیاته مننه له وضاحت نه، متاسو ډیر ښه دغه موضوع راوڅېړله، ډیر ښه وضاحت مو ورکړه، مننه. ورزو میرمن ګلۍ ته، ګلۍ جانې که دا راته ووایي چې څنګه چې میرمن جلالی هم وویل چې میراث د شریعت لحاظ یا په شریعت کې هم واضح راغلی دی، په اسلام کې په قرآن شریف کې هم راغلی واضح چې د ښځې د میراث حقوق واضح شوي دي، لیکن سربیره تر دې بیا هم د میراث حق په افغانستان کې ښځو ته نه ورکول کېږي، دوی د دغه حق بې برخې دي. تاسو یې علتونه په څه کې ګڼئ؟
مننه ستاسو د پوښتنې څخه. دغه رقم ده لکه نظیفه خود چې روشنایي پر واچوله، د قانوني او د تعینېدو په مرحله کې یا په چوکاټ کې اسلام ډېر تفصیلي او ډېر منظم حقوق او ښځو ته ورکړي دي. د ښځو د میراث حق سم پېژندل شوی دي او ډېر په جزئیاتو سره توجه ورته شوې ده. راغلو په دې د میراث د حق و تطبیق ته په ټولنه کې یا فرض موږ تاسو په وطن کې دلته د رښتیا هم لکه تاسو اشاره ورته وکړله، بعض وخت دغه راځي کمی او کاستي پکې راځي چې دلته کېدلی شوی لکه په تیرو سیسټمونو کې فرضاً که دلته دولتي پشتیبانی درلودله یا قانوني، یا داسې دولت وای چې قانون یې وشاته ولاړ وی او دولت د قانون وشاته ولاړ وی، بیا نو دغه شی په عمل کې هم ډېر څه د عمل په ډګر کې هم ډېر څه پیدا کېدلی شوی. خو اوس فعلاً متاسفانه د ډېرو رئیس موږ تاسو د جنګ قربانیان یو، وطن مو د جنګ په جنګ کې د جنګ په غمیزه اخته دي، نو په لحاظ د دوغو ظریفو او نازکو حقوقو تطبیقول او مراعاتول لږ سخت ده، په دې خاطر چې ټولنه خپله په هیڅ رقم ثبات کې نسته. د څلور څلوېښت کال راهیسې پر دوی باندې یو ډېر غیر انساني جنگ تحمیل شوی دی، نو دغه ټول تلاتوم او دغه چرازی بحرانونه چرازی د ټولنې د نظم دغه د منځه وړي. یو د نظمات څخه چې د منځه وړي دي هغه دغه چې د حقوقو د تامین په دلته به نه یوازې د ښځو د میراث حق ته اشاره کوو، بلکې په مجموع کې ټوله ټولنې حقوق ته به اشاره وکړو چې ټوله په خطر کې دي، په یو رقم نه په یو رقم، او دغه د جنګ او د شرایطو ثمره ده متاسفانه.
ډیره زیاته مننه میرمن ګلۍ. اوس هم ورزو نازیه جانې ته، میرمن نازیه نوري هم را سره په خبرونه کې ده. اول لم خبرونه ته راغلی میرمن نوري، تاسو راته دا وایي چې په افغاني ټولنه کې کله چې خلک هلته یو اسلامي ټولنه ده، شرعي ټولنه ده، د دې سربیره بیا هم کله چې یو ښځه، یو لور، یو میرمنه غږ پورته کوي او اړتیا لري خپل حق ته یا د میراث حق ته، نو ولې په ټولنه کې خلک هغې ته په بد سترګه ګوري؟ یعنی دا ټولنه ولې تر اوسه پورې زموږ اسلامي ټولنه هم ده، اما د دې سربیره اوسه پورې ټولنې دا نه ده منلې چې دغه ښځه حق لري او باید د دوی حقوق ورکړل شي؟ تاسو په دې اړه څه ویل لرئ؟
ډیر مننه فرشته جانې او د نورو دوستانو د خبرو په تاییدولو په ادامه کې زه وایم چې کله چې افغانستان اس خو د اسلامي حقوقو ډیر هغه پکې روان دي، خو بیا هم ډیر حقوق نه دي چې خلک باندې نه پوهیږي، لکه چې دغه میراث حق چې د ښځو لپاره هم نارینه هم خزینه دواړه په دې باندې نه پوهیږي، او نه هم د یو چا لخوا یو ادارې یا هم د مساجدو لخوا یا هم د فامیلون لخوا دوی ته دا پوهاوی نه دی ورکړ شوی چې داسې یو حق هم د ښځو او نجونو لپاره شته، او د همدې په اساس د ناپوهي په اساس خلک دا میراث حق ښځو ته یعنی یو داسې شی ګڼي لکه ننګ غوندې، او بعضې خپله ښځه هم په دې حق باندې خپل حق باندې نه پوهیږي او نه غواړي، لکه چې هغه وخت چې د میراثو د تقسیمولو په وخت کې دوی خپل حقونه بخشي یا نه پوهیږي یا هم یا هر څه وجه چې دا هغه ناپوهي یو دلیل ده. نو د زموږ په هغه په ټولنه کې چې داسې یو ناپوهی روانه ده، د دې د حل لار یوازې نه همدا ده چې خلک باید پوه شي، او د یو لار همدا مساجد او ملایان دي چې باید خلک ته د مساجد او د خطبو په وخت کې د ښځو د اساسي حق په اړه معلومات ورکول
شي. مننه میرمن نوري دې برخه ته بیا هم راشو د حل لارو کې په پردې وغږی. ګډی رضاته مننه له وضاحت نمو. زمونږ یو راپور وو چې ازادي راډیو ته ځینو میرمنو خپل غږونه هم لګلي وو، دوی سره دوی ازادي راډیو ته لکه د وردګ ولایت نه یو میرمن ده د شیرین ګل په نوم، چې دی ویلي خپل ورونو نه د میراث غوښتنه کوي، او ځکه دا کونډه ده او ډیر اړتیا لري دغه حق ته خپل چې باید دا ترلاسه کړي، خو ورونه یې نه ورکوي او دا تر اوسه هم په دغه بوخته ده چې دغه خپل حق ترلاسه کړي. دغه یو کوچنی نمونه ده د دې چې په افغانستان کې لا هم هغه میرمنې چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده او دوی ته شریعت هم حق ورکړی، لیکن بیا هم دوی ته دانت ورکول کیږي او د دې اړخ نه هم دوی زوریږي. نو ورګرزو میرمن جلالی، تاسو راته وایي چې د ښځو څخه د میراث حق اخیستل او ښځې د میراث نه محرومول دا یا د شریعت لحاظ نه قانوني مسولیت هم لري، شرعي مسولیت لري؟ یعنی که څوک خپل خویندو لونو دوی ته میراث حق نه ورکوي، په شریعت کې دوی ته څه حکم ده؟ په مقابل یا جواب کې دوی ته کوم حکم شته، کوم څه شته که تاسو ویل ولرئ مهرباني وکړئ؟
بلیو ډیره زیاته مننه. بل قطن زه غواړم دغه مسله په څو برخو باندې وویشم. او هغه دا دی چې اول کچیرته راشو زموږ او تاسې افغاني ټولنې ته وګورو، په افغانستان کې خصوصا د اوس لپاره په تیرو شلو کلونو کې هم مشکلات موجود ول چې ځینې کسان چې حتی خپل میرمنو ته یا مثلا خپل لونو ته، خویندو ته دوی ته میراث نه ورکول، هغه کوم شرعي مسولیت چې دوی په غاړه باندې و یا قانوني چلند چې باید دوی سره کېدله، متاسفانه چې دا کار دوی نه کوله. خو اول براسو دا چې دوی څو مسولیتونه لري، هغه کس چې مثلا میراث نه ورکوي خپل کورنوی ته یا د میراث د حق ورکولو څخه ډډه کوي، دا څو مسولیتونه لري. اول د ګناه مسولیت دی چې تر ټولو مهم ده په اسلامي ټولنو کې. په اسلام کې میراث ورکول یو فرض دی او نه ورکول یې ګناه ګڼل کېږي، او په صورت نساء کې د میراث ویشلو په اړه واضح احکام دي. ما مخکې ورته اشاره وکړله، او هغه څوک چې قصد سره دا حق نه ادا کوي دا یو کبیره ګناه ده او د بخښنې وړ نه ده. یو خو بیا الله جل جلاله وایي چې خپل د حق څخه زه تیریږم، لیکن د حق العبد یا د بندې د حق څخه بیا زه نه تیریږم. دوهم هغه اخلاقي مسؤلیت دی. ګوره د جزایی او قانونی مسئولیت نه هم موږ یو ډیر برتر مسئولیت لرو چې هغه د انسانانو اخلاقي مسئولیت دی. یو میراث نه ورکول نه یوازې دا چې د شرعي اصولو کار خلاف دی، بلکې دا د اخلاقي او انساني اصولو خلاف هم دی، او دا په کورنۍ کې د نفاق او بیعدالتۍ سبب ګرځي او د نورو وارثانو په حق کې ظلم ګڼل کیږي. په ټولنه کې دا یو بیعدالتي ده. او د حساب او جزا مسئولیت دی، که چیرته یو څوک میراث په برخه کې خپل خور یا نور وارثان حق تلف کوي، دا مسله نه حل کوي. هغوی پرته له شکه چې نه یوازې په دنیا کې د هغوی سره مثلا حساب کیږي، پرته له شکه چې الله رب العزت به د دوی نه پوښتنه کوي. بل حقوقي مسئولیت دی. په ځینې اسلامي هیوادونو کې، البته په اکثریت اسلامي هیوادونو کې، د میراث په اړه قوانین او محکمې شتون لري. موږ ګورې په تیر نظام کې مدني قانون درلودی په افغانستان کې، دغه اوس چې موږ د دې ناری وهو چې په افغانستان کې باید د قانون حاکمیت ایجاد سي، دا په څه خاطر باندې؟ اساسي قانون نسته دی، مدني قوانین نسته دي، د نور حداقل جزایی قوانین نسته دي، د میراث په حق باندې یا د کورنۍ د نورو حقوقو په برخه کې هیڅ نوع قوانین نسته دي. دا چې طالبان وایي چې موږ د میراث حق ورکړی دی، زول د دوی څخه پوښتنه کوم چې په کوم اساس باندې؟ چیرې تاسو په میرمنو باندې میرمنی سرکوبوي؟ تاسو میرمنی ته حتی د دې حق نه ورکوي چې هغوی عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسی ولري؟ نو په کوم دلیل باندې تاسو د دې ادعا کوئ چې او هغه امر تاسو د کومه کړله؟ چا ته تاسو حق ورکړی دی؟ نو که چیرې څوک د خپل میراث حق ترلاسه کولی نیسي، هغه کولی سي چې د حقوقي چارو څخه په ګټه اخیستنې سره خپل د حق لپاره ادعا وکړي، او محکمه د دې باصلاحیته محکمه او قاضي د دې مسؤلیت لري چې هغه شخص اظهار کړي دا هغه څخه دا حق په زور سره واخلي، او هغه شخص باید دا حق ورکړي. لیکن متاسفانه په افغانستان کې، د غوس په اندونیزیا کې مثلا، زه تاسو ته یو مثال اسلامي هیوادونو ورکوم، البته په ټول اسلامي هیوادونو کې د دغه کورنیو حقوقو په خاطر باندې مدني قوانینو کې دوی د دې د تطبیق لپاره یو کمیټه.
فکر کوم چې زمونږ اړیکه له میرمن جلالی سره قطع شوله، خو تر دې چې بیا هم زمونږ تخنیکی همکار میرمن جلالی سره اړیکه وصلی، زه به د خبرونې موضوع ته ادامه ورکړم. په د وردګ ولایتونه څو میرمن و ازادي راډیو ته په همدې اړه پیغامونه لیکلي وو او ویلي وو چې طالبانو په د حکومت په شروع کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په لومړۍ ورځو کې ویلي وو چې هیڅوک ښځې د میراث له حق نه شي محرومولی، خو بیا هم افغاني ځې نه یوازې دا چې د میراث له حق محرومی دي، له یو شمېر نورو حقونو هم بې برخې دي، او ټولنه او د کورنیو او د ټولنې نارینه لا هم په دې موضوع شرم او ننګ ګڼي چې ښځو ته د میراث حق ورکي، او ښځې ته نه د میراث حق نه دي محرومي. په افغانستان کې په اوس مهال کې ښځې له ګڼ شمېر حقونو نه بې برخې دي، خو ځینې ښځې بیا هم اړتیا لري دغه حقونو ته، لکه ځینې ښځې کونډې دي، ماشومان ورغاړي دي. نو که ټولنه په دې باندې پوهوسیږي چې د ښځو حقوق څه دي، د میراث حق یې څه دی، نو دغه ستونزې به یو څه کمې شي. په دې اړه مریم هم ازادي راډیو ته ویلي دي، تاسو وګورئ زه په دې بې وزلۍ کې ژوند کوم، کور مې نړېدلی دی، زما دوه ورونه مړه شول، خو مشر ورور مې بیخي ماته د خور په نظر نه ګوري چې دا زما خور ده او کنه، دوکانونه ځمکې او هر څه یې ځان ته ګرځولي دي. زما سره یې بل څوک مرسته کوي، خو زما ورور زما نه قهر یا زما نه خفه دی په دې چې ما د هغې نه د میراث د حق غوښتنه کړې وه. زه چې کله پاکې جامې واغوندم هغه ته ښه خوند نه ورکوي، دا ځکه چې کله چې افغانستان په ټولنه کې یو میرمنه د میراث غوښتنه کوي نو د کورنۍ د خو هغه سره ښه چلند نه کیږي او یا هم د ټولنې کې هغه په خستر غږی ته نه کتل کیږي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه بیرته وصل شوله. نو په ډېرې بخښنې سره میرمن جلالی فکر کوم چې ستاسو د خبرو په منځ کې اړیکه قطع شوله. مهرباني وکړئ که خپل خبرو ته ادامه ورکوئ.
دا خبرې ما تر کوم ځای پورې تاسو ته درغلي دي؟
ستاسو خبرې همدغه د ښځو د میراث د حقونو په اړه وي چې تاسو ویلی چې په اسلام کې که څوک حق ورنه کړي څه موقف لري هغه کسان چې حق نه ورکوي. مهرباني.
بله، نو ما د دې یادونه کوله زه دقیق نه پوهېږم چې دغه حقوقي مسؤلیت یا چې قانوني مسؤلیت یې ډېر مهم دی په ټولو هیوادونو کې او بدبختانه چې په افغانستان کې کوم فعالیتونه چې موږ لرو په دې برخه کې د میرمنو شکایت هم همدا دی چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نشته دی او دوی عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسی نه لري ځکه د میراث نه ورکول خپل حقوقي مسؤلیت لري، قانوني مسؤلیت لري، باصلاحیته محکمه او باصلاحیته قاضي کولای شي چې هغه کوم کس چې نه غواړي خپل لور ته میراث ورکړي یا خپل خور ته میراث ورکړي یا خپل د ښځې د میراث حق یا ولو چې هر څوک یې د کورنۍ د غړو څخه د میراث حق ورته ورکړي ورنکړي هغه اظهار کولای شي او دغه حق په زور اخیستلی شي ځکه حق دی او باید واخیستل شي. نو په تېر نظام کې موږ مدني قانون درلودی، موږ اساسي قانون درلودی، موږ یو د جزایی دیوان درلودی مشخصا په محاکمو کې د کورنیو چارو په خاطر باندې موږ مختلف کمیټې درلودلې چې په اوس شرایطو کې متاسفانه د طالبان تر حاکمیت لاندې دغه مسایل نشته دي او طالبان دا ادعا لري چې مثلا په د میراث په برخه کې ډیر کار سوی دی. اول خو زه دا پوښتنه کوم چې تاسو په کوم اساس د دې ادعا لري؟ په افغانستان کې میرمنو لپاره هیڅ نو حقوق نشته دي او تر ټولو لویه مسله چې دوی باید خپل د میراث په حق باندې پوسی. په افغانستان کې نن یو انجلۍ نه پوهیږي، یوازې خبره د کابل د انجونو نه دي، یوازې خبره د مرکزی ولایتونو د انجونو نه دي، خبره د زابل د ارغنداب د میرمنو دي، په کندهار کې د جړی د ولسوالۍ د میرمنو خبره دي، په بدخشان کې د وردوچ د ولسوالۍ د میرمنو خبرې دي چې آیا غوی هم خپل په دغه حق باندې پویږي. په افغانستان کې اکثریت میرمنې دا فکر کوي چې دوی خپل په میراث کې باید یو چاته ورکړل شي.
ډېر زیاته مننه میرمن جلالی. بیرته تاسو ته راګرځو. یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه کې دی، دغه خبره به راواخلو یا هم نظر چې څه ویل لري. نو که تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی په لیکه ته سلامونه، خپل نوم راته ووایي، د کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم پرشت، تاسو سلامونه وایم، تاسو مننه، تاسو سلامونه وایم، سلطان محمد رشام د کندهار ولایت.
علیکم سلام. تاسو د خبرونه موضوع اتمنه اوریدل ده. نن په خبرونه کې مونږ د خزو د میراث په حقونو غږیږو. نو تاسو د خپل کورنۍ نه شروع کیه، شاوخوا ته په دې موضوع څومره د خلکو د پوهې سطح پورته ده؟ آیا په شاوخوا په کورنۍ کې د خزو د میراث حق ورکول کیږي کنه؟
متاسفانه لکه دا خوند چې وویل نه ورکول کیږي، خو دغه زموږ ټولنه چې دا خو ډېر زما په شمول ډېره بې سواده ده، نو د اسلام سم معلومات ډېر نه لري او د قوانینو سم معلومات ډېر نه لري. نو اوس بل مشکل هم پیدا شوی دی خو چې هغه دغه د امیر المؤمنین فرمان چې کله صادر شو د شپږمادهیي فرمان، نو دلته په دې فرمان کې خدای کې نیسی وه چې د خوندو حقوق به دا به ورکول کیږي د اتمي په میراث کې. نو اوس یو مشکل دا بل پېښ شوی دی چې دلته اوس پلرونه راولاړېږي په درواغو په رښتیا، بس په چل ول باندې، بس داسې یو قسم خطونه زامونو ته ورجوړوي. ولې خدای د امیر المؤمنین هم هره مسجدي دا کاچیرې دا اتمي دي دا به ورکول کیږي د خوند حق. نو دوی اوس داسې یو چل ول جوړوي چې د خوند ته بس چل جوړ کړي وایي دا پلانکین ځکه مې پلانکي زوی ته ورکړی دا پلانکین.
یعنی په افغانستان کې اوس ښځو ته د میراث حق ورکول کیږي د طالبانو د حاکمیت لاندې، څنګه چې د دوی مشر ملا هیبت الله په لومړیو کلونو کې ویلي وو. خو د موږ د راپور له مخې څو موده مخکې زموږ همکار یو راپور جوړ کړی و، هغې سره ډېر شمېر مېرمنې د افغانستان نه خبرې کړې وې، ډېر شمېر مېرمنې اوس هم په دې برخه کې ستونزې لري. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
خورې ستونزه په امارت کې نشته چې دا نن هر سړی د جې تقاضا وکړي چې محکمې ته مراجعه وکړي. دغه زموږ په وطن کې ډېرې داسې ستونزې حل شوي چې د خوند را کور کول شوی دي. خامخا دې ورکړي امارت په دې کې کاچېرې دي. امارت امر خو کاچېرې دي، هر چا ته معلوم دي.
خو ښځې خو د محکمو نه هم منه دي، ښځې خو په محکمو کې هم ورتلی نه شي. ښځې له محکمو هم منه کړي دي او د غږ ویستلو د غږ پورته کولو نه هم منه دي. نو څنګه به یو ښځه غږ پورته کړي چېرته به ځي؟ محکمې هم وسپې باندې دي. د په دې اړه تاسو څه وایئ؟ ځکه په دې وروستیو کې نوي فرمانونه چې د ښځو پر غږ یې بندیز ولګوه، تاسو دا څه فکر کوئ؟ آیا یوه ښځه په یوه لرې سیمه کې غږ پورته کوای شي خپل د میراث لپاره، او هغه عدلي او قضایي محکمو یا ادارو ته ورتللی شي په داسې وضعیت کې چې د هغې غږ هم محکوم ده او د هغې غږ باندې هم بندیز لګېدلی؟
خورې اجازه راکړه چې څه تشریحات سره وکړو. ته نو داسې مه کوئ. ګوره خو زه دا د ښځو د راستي طلبدار یم چې باید دا د قرآن امر دی، دا د الله او د الله د رسول امر دی، دا باید یې ورکول شي. مګر ګوره په محکمه کې دغه وسه بله شپه دغه د مولوي فکر محمد فکر دغه د محمدي دغه د امر بالمعروف ویاندو دغه وویل په محکمه کې ښځې اجازه لري چې اواز پورته کړي. دا هېڅ دا مال تبلیغات ورې محدود دي. دا خبره هېڅ مشکل نشته. هر خور کولی شي محکمې ته ولاړ شي، هر خور کولی شي خپل شکایت وکړي، هر خور کولی شي خپل د میراث حق غوښتنه وکړي. خو چې خور فقط د ورور او د پلار د قرابت تیره شي، نو هغه په دې خاطر نه مراجعه نه کوي چې وایي بیا داسنه د ورور خو به دي کېږي، د پلار خو به دي کېږي. نو زه دا مراجعه نه کوم. مشکل په خوندو په کورنیو کې دی، مشکل په پلرونو په ورونو په میړونو کې دی، مشکل په امارت په حکومت په دولت کې هېڅ مشکل نشته. خوري حقیقت به سره وایي ولې دا رقم کوو چې ګوره چې یو عادي خبر وي. نو هغه خو داسې نه دي ویلي چې ښځه محکمې ته نه اسلای. دا اوس موږ په وطن کې په لسګونو دغه شپې ستا چې خوندو ته خپل حقوق د امارت
په ډېره زیاته مننه. ستاسو پیغام مونږ واخیسته. ډیره زیاته مننه چې اړیکه مو نیوله او موږ سره په بحث کې ګډون وکړه. اوس هم ورګرځو خپلو میلمنو ته. میرمن ولی، تاسو د دې اوریدونکي خبرې واوریدلې؟ په افغانستان کې په دې وروستیو کې څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو په ښځو د ښځو په غږ بندیز لګېدلی دی، او دې وروره مو ویلې چې په مشکل په کورنیو کې دی، په حکومت یا په دولت کې مشکل نشته. تاسو تر کومه حده دغه خبره حقیقت ته نږدې بولئ؟ ځکه د افغانستان وضعیت تاسو ته هم معلوم دی، که په دې اړه تاسو څه ویل لرئ؟ مهرباني.
بالکل پرچې خو چې دغه د دغه ورور خبرې لږ هیله ورکوونکې وي. رښتیا هم او په حقیقت کې چې ورته وګورو، دغه د یو قانون نافذول یا د فرمان صادرول دا په پرخط باندې د رښتیا هم دغه شی نه محدودوي چې ښځې دې ولاړې شي او د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي. زه فکر نه کوم چې هیڅ سیستم په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې دغه شی ښځې نه شي محدودولی. خو دا چې بیا دا څه ټولنیز او کورنی او اخلاقي عواقب ښځې ته لري، دا بیا وروسته خبره ده. خو چې یو ښځه ذهنن دغنی آماده سي چې کفاز انسان خپل حقوق دفاع وکم، چې خپل حق ولارسم، خپل حق واخلمه، نو دا ورور به ولې د دې سره دوستي خاطر کې دا ورور ډېر شي نقطه ته اشاره وکړه چې دا بریږي چې ورور پلار دوستي ورسره کاته کې. زه وایم چې کسرې خپل حق واړي، د خپل حقوق دغي دایې ولري، بیا نو باز قربانیان باید سړی ورکي. که خدای نه خواسته دا ورور غواړي چې خپل ورور دې سره ختم کړي، دا نو داسې دغه دی کار دی چې امکان لري. دا باید دغه واخلي، دغه مسؤلیت پر اوږه واخلي چې زه چې یو کار کوم زما د کار نتیجه عواقب لري او هغه عواقب باید قبول کړم. نو که دا ښځې په مجموع کې دغه شی قبول کړي، بیا زه فکر کوم چې ساحه د حق اخیستلو، د غږ پورته کولو، د خپلو حقوقو شاته درېدلو دغه امکانات یې ډېریږي. او پاتې شول دا چې فرضاً دا فرمان صادر سوی دی، زه فکر کوم چې دا د رښتیا هم دغنې په د عمل په ساحه کې دا ناممکنه ده چې ته د ښځو اواز رسمن د ښځو اواز ورکاته کې چې ښځې حق نه لري چې خبرې وکړي، غږ یې څوک واوري. داسې فکر کوم چې دا د انسانیت د پیدایش رئیس دا داسې پدیده ده چې د زموږ ستاسو د پیدایش سره سمه یو پدیده ده. زه تاسو نه سم ویلی چې خدای تعالی تاسو پښې درکړي دي، مګر ته اجازه نه لري چې دا پښې استفاده ځینې وکړي او حرکت پر وکړي. او زه د هیڅ رقم مدني دلائل او شرعي دلائل او هیڅ رقم دلیل ودغه شی ته دوی نه لري. خپل دغه علم ملایان البته چې مثبت نظریات ولري، د مثبت بکګراوند ولري، هغه ټول دغه خبر ور رد کړی ده. او زه فکر کوم چې که دغه د فرمان په شکل صادر سوی هم یې، چې البته ما خپله په خپلو سترګو دغه فرمان نه دی لیدلی چې د کومې لوړ چارواکي د خوا د امضا سوی، خو خیر په هر صورت دا چې دوه نه رسنی سوي دي، نو فکر کوم چې یو خبر استه، یو خبر یو چا کړی ده. مګر دا خو نه دا دغه باید سره قبول کو چې دوی به تجربه خلک دی راغلي دي پر غټو غټو مسولیتونو ورته غرسي دي. نو بعضې داسې وختن فوختن دغه یو خبر وکي چې د میډیا توجه جلب کړي، د خلکو توجه جلب کړي، ولو هغه منفي هم وي، ودې ته مرصاد یو غنیمت دی چې رسنی سي. په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دولت، هیڅ رقم ملک دوی په رسمیت نه دي پیژندلي، هیڅ رقم جلبیت دوی خلکو ته نه لري. هر څوک صرف د یو دهشتګرد دی، یو تروریست دی، یو دغه په هیڅ پیژني دا څنګه په چې خپل کلچر، خپل بیکګراوند، خپل ملک، خپل شار ټوټې ټوټې کوي او د منځ یو دی هویت و هر څه تدیر ارقام ورل دي. نو په دغه شکل نو بل اخره دوی دغه پاره چې نړیواله ټولنه در فشار لاندې راولي، خپل شزه در فشار لاندې راولي او دغه رقم فرامین سرجروي چې د خلکو توجه جلب کړي. فکر کوم چې دا په عملی ساحه کې ناممکنه ده دا خبره دوی خپل هم مني او دوی هم په پیژې چې دا څونه به معنا خبره او به معنا کار دي.
ډیره مننه ګلی جانې. میرمن نوری امراته په انتظار د ډیره زیاته مننه چې تاسو را سره یاستي. که تاسو تراسو دغه خزه چې د میراث او د نورو حقوقو کله په یوې ټولنه کې محروم کیږي، نو دا څه غیز لري د دوی په خپل شخصي او د دوی په ټولنیز ژوند باندې؟ آیا منفي تاثیرات هم لري او کنه؟ مخکې د دینه میرمن نوری چې تاسو په دې اړه مونږ ته جواب راکړي، یو اوریدونکو په لیکه کې راته منتظر دې هغه برا واخلو بیرته تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړی کني ولې؟
محمد سلاد نن کندهار ته مخورجان یاري کني ولې؟
تاسو د خبرونه موضوع حتما اوریدل ده. په خبرونه کې مونږ نن د خزو د میراث په حق غږیږو. کاته نظر لري په دې موضوع نو مهرباني وکړئ.
بالکل، موضوع ما اوریدل ده. موږ ستاسو رسنۍ بالکل اورو. دلته په کندهار کې ډېره ښه ده ستاسو رسنۍ اورېده کېږي. لکه سلطان احمد رښتیا صاحب چې وویل، د ته سلامونه وایم. رښتیا هم د ده نظر په تایید سره، خو داسې دی بعضې خوندې چې دي لکه دی چې وده چې وویل، خو د وړونو د پلار د وامه څخه اواز نه پورته کوي. او داسې خوندې بیا ستا اوس مثال بیا زه درکړم. زه خپل د کورنۍ کیسه درته کوم چې زموږ یوه جانۍ مور ده. ناګیا ته خپل ورونه وویل چې موږ ته خپل حق درکو، یعنی زه درواغ نه وایم، حقیقت خبره به درته وکم. خپل د مور کیسه، خپل د سترګو لیدلې حال کیسه درته کوم. هغه زموږ مور وویل ولیا ورور، ما خپل حق در بخښلې دي، نه غواړم نه په دې میاسته سره غواړم نه په دنیا. نو دا چې ځینې مشکلاتونه ستا بیا شکو ده، الحمدلله اوس د اسلامي امارت چې دغه فرمانونه صادر کړي دي، ان شاء الله تر حد پورې دغه د ښځو حق ورسېدلې دي که خدای کوله، ان شاء الله نه پاتېږي. بیا هغه چې دی خور له کاته چې پښتنه دی یو کې د رښتیا صاحب ته چې تاسو پښتنه وکړه، هغه د دې په محکمه کې باندې پر دې نه ستوري ته موږ د خپل سترګو لیدلې حال ته کدي چې ستونزې شو ځکه چې محکمې ته لاړ شي واریزه وکړي، یو خپل ستونزې د کاجانو د دغه سره شریک شي. او دا رقم باندې نه وي چې دا نه په محکمه کې اواز پورته کوي چې په خدا کده دکان بازار ته چوت ورشي، په خدا تر په خوا وسې شي ډېرې سي ضرورت یې ویږي کنه. د سیم خور نه دی باندې چې به شش جره وتاله نه چې د کور شجه आवाज می سپورته کولای. هغه چې مشکو دی الحمدلله، ان شاء الله که خدای کول اسلامي معرفت خپل حق ورکی، خپل حقوق ورکی.
ډیر زیات مننه تل صاحب، ډیر زیات مننه. ستاسو نظر مونږ واخیست. اوس هم بیرته ورګرځو میرمن نوریتا. میرمن نوریتا سراته وایي چې که په ټولنه کې ښځو ته د میراث حق ورنکړل شي، یا دوی د میراث له حق نه او د دې ترڅنګ نورو حقونو نه دوی محروم شي، دا به د دوی په ژوند او د دوی په روان باندې څومره ناوړی اغیزې وکړي؟
ډیر مننه فرشته جانې. لکه چې ټول ته معلوم ده چې افغانستان یو سنتي هیواد ده، او په دې سنتي هیواد کې چې هر شی ډیر تطبیق شي نو خلک داسې فکر کوي چې اتمن دغه په اسلام کې هم همداسې ده. لکه چې همدغه د میراث حق چې دا ډیر په سنتي ډول مخته وړل کیږي، نو خلک فکر کوي چې دغه په اسلام کې هم دوی ته کوم حق نشي ورکړ. زه خپل ګرځم خپل پخوانی خبر ته چې دغه عدم آگاهي یا د خلک ناپوهي په دې کیږي چې دوی همداسې مخته لاړ شي، او کله همداسې نور همکاران چې دوستان چې وویل چې کله دغه ډیر تطبیقیږي په دې معنا چې دوی دغه د خلک فکر کوي چې دغه اسلام کې هم دوی دا حق نه لري. او کله چې یو میرمن د دې حق خپل حق دعوه وکړي، اول دا ده چې اول په دې خپل کورنۍ لخوا ورته تهدید کیږي او ورته ویل کیږي چې موږ سره باید قطع روابط وکړي، او بیا هم د ښځه ته یو غته یا مثلا همدغه ده چې هغه مړه شي، د مړه نه د هغه مېړه نه وروسته د هغه جنازه سره جنازه به څوک کوي، د هغه خاوند کوي که د پلارګني خلک کوي. نو د همدې لپاره خلک د خپل د ښځې بیچاره چې د دې لپاره چې خپل ژوند کې هم ښه د اړیکه وساتي، او د خپل مرد نه وروسته هم ښه اړیکه خپل کورنۍ او بل کسان سره وساتي، نو د دې لپاره د دې حق نه تیریږي. نو همدا ده چې بعضې میرمنې او ښځې چې ډېر مشکلات هم لري، لکه چې تاسو خپل راپورونه وړاندې کوي په هغه کې چې وویل چې خلک اقتصادي مشکلات لري او نشي کولی چې خپل کورنۍ مخته وړي، او یا هم د میراث ته ډېر اړتیا هم لري، بیا هم د دې لپاره چې خپل اړیکې په خپل کورنۍ او خپل جامه کې وساتي، نو د خپل د حق نه تیریږي او مجبوریږي چې خپل همدغه دي مشکلات سره مبارزه وکي. نو دا یو اړخ شو د سنتي او د حقوقي اړخ هم دا ده چې بعضي اسلامي هیوادونه کې دغه ښځه کولی شي چې حقوقي داوي وکي او خپل دا حق ترلاسه کړي، خو متاسفانه افغانستان کې دغه حق ډېر په سختۍ سره، خصوصا په دې اوسني حالت کې چې تاسو هم وویل چې د ښځو حقوق څومره پایمال دي، او دوی حتی خپل غږ نه شي اوچت کولی، نو هغوی خپل میراث څنګه وغواړي؟ نو دغه په مجموعي طور ډول په ټول ښځه باندې، نه چې یو ښځه باندې، په ټولو ښځو باندې دغه اغیزه لري. او کله چې یو ښځه چپ پاتې کیږي، نو په همدغسې نور نسلونه هم او د هغه شاوخواته چې ښځه دي هغه هم خپل غږ نه باسي، او همداسې ده
کلونه کلونه چې داسې روان دي، اوس هم روان دي. ډېره مننه، ډېره مننه نازیه جانې. که تاسو نور څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
نه زما همدا هغه و چې زه ووایم چې کله چې یو ښځه وغواړي خپل حق نه دفاع وکړي، باید ټولو ښځو په مجموعي سره د هغې باید ورسره ودرېږي، او همداسې کورنۍ ډېر یو مهم کس دی چې باید کورنۍ د هغه ښځه سره ودرېږي، او د هغه د حق اول د کورنۍ لخوا باید ورکول شي، بیا هم بیا هغه ښځه کولی شي چې نور ارګانو او نور نهادو ته لاړ شي او خپل حقوق دفاع وکړي.
زیاته مننه میرمن جلالی، تاسو نه مننه چې تر وسره سره په خبرونه کې وای تاسو ویلی مول چې وخت تاسو کوم پروګرام کوم چیرته روان وي، خو په د خبرونه په ورسته او شی بو کې یو لاندې پښتنه کتانه وکړو، بیا کولای شي چې تاسو اوریدونکو سره هم خدای پامانی وکي. دا چې د مخنیوي لپاره دا چې دغه د خزو د حقوق په هواي د خزو په مایس کې او د ټولنې په مایس کې کورنۍ په مایس کې چې تاسو ته د حل لارې څه ښکاري، باید څه وشي؟
بله خوري، زموږ کله دین چې په حل لارو باندې راسم، دغه یو غوښتنه زه د ټولو څخه کوم، هغه دا دی چې کچیر موږ او تاسو په افغانستان کې دننه یو کیس یا دوه کیس وینو چې شې زیزي محکمې ته یا د هغوی سره یو شو چلند کیږي، هغه هم د یو چا په واسطه باندې. اول خو زه تاسو ته دا وایم چې یو میرمنه د دې حق نه لري چې یوازې د کور څخه ووزي، د دې حق نه لري چې یوازې محکمې ته لاړ شي. نو دا خبره مکوي چې په افغانستان کې اسلامي حکومت راغلی دی، نو په یوه میرمنې زی حق لري، دنیا ټول ګلو گلزار دی، نو چې دونه طالبان د میرمنو د حق دفاع کوونکي وو، نو بیا یې ولې پر دوی باندې د تعلیم حق باندې ولې دوی مدني قانون ملغا کوي؟ خو پرې شو ولې په دغه مدني قانون کې چیرې د کفري ماده وي؟ خو د میراث حق هم چې پکې راغلی و د قرآن کریم څخه اخیستل شوی و، د تعلیم حق هم د قرآن کریم څخه اخیستل شوی و، حتی د میرمنې هغه خلو تفریقو د طلاق مسائل او د ټول د قران شریف څخه اخستل سوی وو. دغه خبره مکوي چې تاسو یو یا دوه قضیه ویني هغه هم یو کورنۍ یا یو څوک چې دی یو چا په واسطه باندې محکمې ته تللی ولا نو طالبان اوس راغلي دي موږ باید دې ته خوشبینه اوسو. دغه کار ښه نه دی. دا تاسو خپل په پښو باندې خپله تیشه وهي. دوهمه خبره دا دی هغه اصلي حقوقي د حل لارې د قانون حاکمیت دی. زه د قانون په حاکمیت باندې ولې ډیر تاکید کوم ځکه چې کچیر د قانون حاکمیت هیڅ انسان بیا نسی کولای چې جرم وکړي. دوهمه خبره دا دی چې کچیر طالبان دونه بیا هم ماین په دې باندې دي چې په افغانستان کې دوی شوزو ته حقوق ورکړي آگاهی دی ورکړي. زه دا خبره بیا څوک په ما ټاپونه لګی چې دا د تیر نظام کې داسې واغسی او یو په تیر نظام کې چې کثافتکاریان چې وي د هغه توجیه زه نه کوم چې په تیر نظام کې ونو په دا اوسنی نظام کې دیم وسی خو هغه چې خراب په دا اوسنی نظام کې دی سمسی په دا نورو نظامونو چې پراتلونکي کې راځي هغه دی سمسی. زه نه وایم چې په تیر نظام کې ټول دنیا ګل ګلزار په تیر نظام کې ته پولچک الوزول خلکو ته اجازه نه ورکول چې ولسوالیانو ته سفر وکړي زموږ خپل پر موټر باندې درې ځلې د انتحاري عملی سوي دي او موږ دغه کار کوي چې خلکو ته آگاهي ورکو. مکوي دغه ناحق استدلالونه مکوي. په هر حال باندې د حل لارې په دغه مسایلو کې خصوصا شرعي مسایلو کې بیا په اسلامي ټولنه کې په سنتي ټولنه کې ملا امامان د دې وظیفه لري چې د منبر او محراب د لارې څخه خلکو ته آگاهي ورکړي. په دوی باندې فرض ده امر بالمعروف نهي د منکر په شو لارو باندې خلکو ته دغه معلومات ورکول او په حسن نیت سره نه په خشنتوب سره نه په خوشینۍ سره نه په وهلو ټکولو باندې په ډیر انسانیت سره په ډیر نرمۍ سره دغه په عامیانه ژبه سره ټول خلک په عربي باندې نه پوهیږي. مخبره اسلامیت ویلې دي په عربي ژبه باندې نه دا ویلې. په هر حال باندې په دوهم قدم کې په افغانستان کې د اوس لپاره هیڅ نو نهاد شتون نه لري. د شوزو چارو وزارت نشته دي. د عدلی په وزارت کې د میرمنو لپاره یو مشخصه کمیټه نشته دی چې دغه مشخصه کمیټه باید جوړ شي. د وزارت حج او اوقاف کې متاسفانه چې د میرمنو کمیټه موجود نه دی چې هغه باید دوباره ایجاد شي تر څو چې لری لری پرتو سیمو ته ولسوالیانو ته کلی او باندو ته دغه معلومات ورسی چې ځکه چې یوازې دا بسنه نه کوي چې مثلا مولا هیبت الله دا شی ویل لري. تاسو د مولا هیبت الله په دا یو خبره باندې هغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نامه باندې چې فرمان دی ورکړل هغه ټول مسایل تاسو هیر کړل چې تاسو د شوز ژغې به تیورت بللی وو. حال دا چې د انفی فقه په اساس باندې د شوز ژغ اورت نه دی د شوز مخ اورت نه دی. نو په هر حال باندې زستاسي وخت ډیر نه نیسم بل یا جلا می درلودې د دې لپاره چې موضوع ډیره مهمه و.
ډیره مننه میرمن جلالی. ډیره مننه. موږ د خبرونې په شروع کې دا خبره ډیره واضح کړل چې طالبانو په لومړیو کې دوی د خزو د حقونو دا داوا کړی و چې موږ به خزو ته د حقونو ورکو خو په دې وروستیو کې حتی د خزو پر غک هم بندیز ولګو او دا موږ اوریدونکو سره هم واضح کړل چې خزو د دې حق نه لري چې محکمو ته لاړ شي بیرون وګرځي د دوی په غک بندیز لګیدل. دا خبره ډیره لري چې دوی خپل حق د پاره غک پورته کی کله چې په وی ټولنه کې د خزه په غک بندیز ولګيږي. نو زه فکر کوم دا هغه اخري حد د بندیز د چې پر یوی خزه لګيږي چې د دې غک دا وریدونه منکیږي. نو مننه تاسو ما خپل خبره مونږ سره شریک کړي. ډیر زیاته مننه.
مننه تاسو ته شو وخت شخ پرونه غوړ ملام ملسه.
ډیره زیاته مننه. میرمن ګلۍ مخکې د دینه چې تاسو ته راشو یو اوریدونکی را سره د تلیفون په لیکه کې دا بره واخلو بیا تاسو سره ګرځو. سلامونه. خپل نوم راته وایي. کم ځینه اړیکه نیولې فکر کوم چې اړیکه قطع شوله. میرمن اولی تاسو ته را ګرځو. څنګه چې مخکې میرمن جلالی هم په دې اړه خبرې وکړلې په افغانستان کې د خزو خپل خزي باید څه وکړي چې خپل د حق د پاره غک پورته کی کورنۍ ته باید دوی څنګه هغه قناعت ورکړي کله چې یو مور خپل اولاد خو روزي خپل زوی ته خره نه مایو کې سبا ورځ کې هغه هم د اولادونو پلار یا د ویلور پلار به وي هغه به هم پورته کی د حق به ورکول کیږي. خو دا وسینی وخت کې ډیری وخت کې خزي خپل د خپل حقوقو نه تیریږي د دې لپاره چې اړیکه خراب نه شي د خپل د حقونو نسترګي پټی کی او دا نسلونه نسلونه خزو ته دغه را پاتې ده. تاسو فکر نه کوي چې خزي هم باید خپل په ځان کار وکړي او خپل غک حق د پاره غک پورته کی د کورنۍ نه دوی شروع وکړي؟ تاسو په دې اړه څه وایئ؟
ډیر ښه سوال ته مو اشاره وکړله، مننه. زه په دغه عرصه کې تاسو ته وایم چې که دغه مسؤلیت موږ وفرد ته متوجه کړو، یعنی انفرادي کړو، نو د ښځې سره خبره یا دغه توقع کېږي چې ته نو د خپلو د حقوقو د اعادې لپاره د خپلې لور، د خپلې خور، د خپلې مور، خاله، اما او داسې نور د حقوقو د اعادې لپاره ته باید غږ پورته کړې. خو که دغه مسؤلیت په فردي شکل دا دغه کې تر اوږدې راووزي، بیا به نو داسې وي چې هغه واقعي بوته هم دا یوازې ولاړي. د دغه مازلې حل او د دغه مشکل حل کېدلی شي او باید په سیستماتیک شکل وسي. دغه ته باید دولتي پشتیبانه ورکول سي. په دولت کې قانون وي، په دولت کې سیستم وي، په دولت کې دغه رقم دغه سي دغه وي ماشین وي، البته چې اوس زما سره نوم ایسو، یعنی دغه رقم کار وکړي، د دولت کړنلاره دغه سي وي چې د حقوقو دفاع، د حقوقو اعاده، د حقوقو تامین او د امنیت تامین لپاره دا دولتي په دولتي ساته کې باید په یو ملک کې دغه سي تامین سي. بیا نو که د په ملي ساته کې یا د کلي او بانډو په ساته کې یو ځای ته ختی کیږي، دا به نو د ګوتو په شمیر یو دغه حادثه یې هغه پاره باندې دولت یو یاشي په فردي شکل په دغه بیا مسؤلیت چې په ورسیږي سر د سمونی څخه دغه مسؤلیت په شوزو ته متوجه کول چې تاسو خپل د میراث تر حکمت یې رژی تاسو دا وکړي هاو کی زه فکر کوم چې دا بیخي یعنی په اوس حالت کې دا ناممکنه خبره ده. دغه سي ټولنه چې څلور څلور کاله دا جنگ ځپلې ده، موږ او دغه رقم نسل چې اوس فرزندوی دغه د ریټ فکر وکړي چې د دې کلنۍ څخه او یا ځوان او یا درغه لږ نور سن، یعنی درغه ډیر سن، دا خلکو ته دا شی چې دوی په خپل ژوند دغه پدیدې سره مخامخ سي، ویني چې دوی مکتب ته ولاړ سي، فرزند حقوق د خپل حقوق د بل حقوق اول دغه ابتدایي د علم دوی پیدا کړي، دغه شرایط نه دي ورته پسید کړي. نو اوس بیا چې دوی پر دغه سوالې پر دغه مکتب کې د وخت
ډیره زیاته مننه میرمن ولی، ډیره زیاته مننه زموږ د خبرونې وخت موږ سره نور یاري نه کوي چې خپل خبرو ته ادامه ورکو. بس ته ادامه ورکو، ان شاء الله په دې موضوع به بیا هم خبرونه ولرو او تاسو به را سره اوسئ. ډیره زیاته مننه لګډون مو قدرمن میلمنه را سره وي، د خزو د برخې فعالان میرمن نظیفه جلالی، میرمن غلی ولی او همداسې میرمن نازیه نوري. ډیره زیاته مننه چې د ازادي راډیو د سپونه مو نور بس ته خبرونه چې د میراث حق ته ځانګړې شوی و واوریدل. نور مو په لاس پرم، خدای پامان. تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 500
شهیدو تکلونو فریادونا سوچ شبا د پښتو وی زبیا ما هبن کری پښتن زما لالونا سوچ شبا د پښتو وی زبیا ما هبن کری پښتن زما لالونا سوچ شبا د پښتو وی زبیا ما درکلی پگور کی اومی نلی گل دبدو سفتونا دهرمان پلم بو اسوام تیتن شوام اومی نکرل مغرورانو تاوز رونا چی داده کی اسی شوی بول اوچ دا مکرل ما تھا غد اورو زندی رونا کهاتو پلک نا بڑی پا ما وکڑی ماجی تڑی دی آسمان دا آزادی تلار استلا خو خو نیش کاری می مات کل وزرونا هر خواچی دا وفا پتا ملادم فرشوی و دی بولان دی دا منا لاس می چکر دا درد من دا سر ساتو تا یو بیت می د محروم د زړګي خونا ډیر وګړي بزمال مرګ ما پشه ایر باندی بای ایرا دونا شایی دینی پا دی پوشی کی پا فلمی دالی مانو لگوولی و مهرونا نوچی جبا دا پشتووی زبای ماهر بنکری پشتان زمالا دونا نوی روح می دا پشتوشی ایر تور کر با گلونو کی می ون خشتر لورونا نوچی جبا
ژوند که روغی که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
شبم دستو بم دیوی درنا تو بم دیوی پور ناستی دی دور از دخنو نفاتی دی او سخت تشویش خیشتیو
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
ژوند که روغی که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین